قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه د مشال مرکه کې مو په کوټه کې خدای نور ناصر هرکلی کوم. د مشال مرکه کې به دا ځل له یوه داسې کس سره خبرې کوو چې هم شاعر دی، هم لیکوال دی، هم خبریال دی، ډاکټر دی، او ورسره د قرآن کریم حافظ هم دی. ډاکټر لیاقت تابان چې کلمې نومې تابان دی، خو په کوټه کې د یوه ډاکټر په حیث باندې هم شهرت لري چې په لیاقت آغا باندې مشهور دی. ډاکټر لیاقت تابان صاحب نن زموږ د مشال مرکه کې میلمه دی. له ډاکټر لیاقت تابان سره به نن د ده په شخصي ژوند باندې د مشال مرکه کوه. ډاکټر لیاقت تابان صاحب، تاسو ته تر ټولو مخه په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی که ستاسو د پلرني ټاټوبي په هکله راته ووایه، ستاسو پلرنی ټاټوبی کوم ځای دی، او له دې سره سره ستاسو پیدایش په کوم سن کې سوی دی، دا وخت تاسو څو کلن یاست؟
زموږ تعلق د پښین د کلي کربلا شای کوټ چې نوی کلی هم دی د هغه څخه دی. ژوند مې زیاتره په کوټه کې تیر کړی دی. پیدایش مې په 13 جنوري 1968 کې په خدای داد لوټ کوټه کې سوی دی.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړنۍ زده کړې مو بیا چیرته وکړې، او تر هغه وروسته بیا لوړې زده کړې په کومه سیمه کې او چیرته وکړې؟
زموږ رهایش یا استوګنه په شالدره کوټه کې وله. نو لومړی دغه چې وو په پرایمري سکول شالدره کې مې دغه کې درایمه پوری، بیا سپیشل های سکول کوټه لولاړو د لسم ټولګي پوری مالت په 1983 کې د لسم امتحان پاس کړ. دولسم په ساينس کالج کوټه کې مې وای، بیا زما ورور په مستن کې وو لیکچرار، یوازې زوړلم. نو سم د په مستن کې پاتې شوم، دولسم مې د هغه ځای څخه وکړ. په هغه وخت دای څه ولو چې د ټیپ تعلیم چې به موږ شروع کوو، نو داغه دولسم او د ټیپ په مابینس کې ام بي بي اس په مابینس کې به څه واټن راتلې د کال یو نیم. نو ما وخت نه ضایع کوي، ځکه په دا دوران کې ما
وسم کېږي انټیټس چې کېږي. ډاکټر صاحب، نو وخت
لګیږي، نو په دا کې دا یو نیم کال کې بیا ما بی ایس سی یعنی شپاړسم پاس کړ. نو ولاړم دغه له بولا میډیکل کالج له دغه سیسمې ایم بی بی ایس وکړ. او سره وسره چونکې زما د ادب سره هم مینه وله، نو شپاړسم مې هم په ایم اے پښتو کې وکړ په اول پوزیشن باندې. په دروم نیوي کې چې فارغ شولم، بیا ولاړم اسلام آباد له په 1999 کې، او د پاکستان د طب په شعبه کې، د ګردې په شعبه کې چې فزیشن دغه د ایم ډی ما وکړه، چې د پی ایچ ډی برابر ده. دغه رقم د امریکې سره زموږ افیلیشنس د ایف ای سی پی هغه ما کړی دی. او دا وخت یې هم په بولا میډیکل کالج کوټه کې د ایسوسیټ پروفیسر په توګه خپل وظیفه لرم، او په د کوټ په سیول هسپتال کې د نیفرالوجیست یعنی د پښتورګو د طبيب په تور خپل دنده ترسره کوم.
ډاکټر صاحب، تر دې لمخه چې تاسو ادبي ژوند تراسو، یو پوښتنه مې دا ده چې د طالب علمي په ژوند کې اکثره د ساينس کالج تاسو نو وخت د ساينس کالج چې ما ته اکثره خلک وایي نو هغه به هلته په سیاست کې ډیر فعال په ځواني کې پاتې سوي، تاسو په سیاست کې وایي او کنه کواس نو لکم ګوند سره متعلق و؟
سیاست خو باید چې هر انسان وکړي، او مثبت سیاست وکړي. زموږ په وخت کې داسې ولو چې د مارشال لا شپې وې، د ضیاء الحق امیر حکومت ولو، نو په سیاسي ګوندونو باندې بندیزونه ولو. په د سیاست محور چې ولو زموږ تعلیمي ادارې وې، په بدقسمتي سره سیاست هلته دومره راغلی ولو چې زموږ تعلیمي سلسله ډېره دغه سوه. اوس په ایم بي بي اس کې درېدلې او په ټپه درېدلې، او چې زموږ د 5 کالو کورسو د 5 کالو پورې ورسېدی
سیاست لواجه. کنه چې
سیاسي بکیدره بایکاټ بولو، په هر شي کې بولو، ارتال بولو، بایکاټ بولو، بیا به شخړه پیښه سو، 15 میاشتې 16 میاشتې به کالج بندو. نو هغه 2 کاله ډېر قیمتي دا وخت په دنیا کې د ګوتو قیمتي شی چې دی وخت، او وخت چې ستاده تعلیم بل می د ځای سي بیا دغه کیږي. نو زه چې دغه خو سلام خو په بولا میډیکل کالج لچرا لم بقاعده می سیاست وکي، او د نېشنلیست پارټي سره ومه سیاست می وکي، او شفال رول می دغه کوي. خو زمشت د تیپ شوبه دایسي د سیاست بشپړه مش هر وخت نسو کولای، ځکه اړې کې خو سره لرو، خو عملی سیاست بیا د طالب علمي بعد نه کړي. مسله د دې چې سیاست سړی کې باید نظر یو لري، د دوی شو ته شو وای، بد ته بد وای، او په نړۍ کې چې کم حالات روان دي، باید هر انسان چې دی پاغه باندې ذهني تور او جسمانی تور خبر وي، او چې د چا ګون سره یې کتنه کم سه کم ته خپل و دغه ټولنې ته د لارو ورشي چې دا سکیږي. سیاست خو خدمت دی، چې عملی تور ته خدمت تو صدقه کوي خو یو نظریه دای سي زه شي د شتا ته شو بد په لاس در کوي
صحیح ده ډاکټر تابان صاحب تاسو ذکر ته وکړ چې تاسو په مدرسې کې هم چې د دینیز دکړې هم کړې دي کیا
موږ پښتني ټولنه دای سي دا چې اول تعلیم په مسجد کې شروع کوو ظاهر ده چې قران شریف سفاره دو بیا دا د قران شریف حفظ ما وسره وکي یو سم دینی تعلیم هم سره وکي سره او بیا تر اوسه دای لګي خپل تعلیمي سلسله خو ذکر خونو نه ختمیږي علم خدای شه دي چې هر وخت جاری
او ډاکټر صاحب ادب ته مو مخه څنګه وکړه هغه وخت تاسو ته دی چې تاسو استاد عمر څومره وخت تاسو ادب ته راغلاست او نه غزل یو لیکنه مو وکړه چې شم ولیکل داس درته یاد دي کنه
شوخ د انسان دی سي چې زين شام په انسان کې د نن په د په خمیر کې خپل سوي نو دا د شاعري ماده کې د سپما کوم دغه و سم په وخت نه په ټلویزیون نو په ریډیو د سپار کوټ کې نو په 15 پر شکور کې و هغه وخت یو پښتو فلمو کې د پښتو فلمو سندري او د کسي چې به کوم د پتون خوندوري وي چې موږ د نسل چې کوم د موږ ځوانان چې کوم نو د جمعرات پر دوی پښتو فلم نه کزاکوي په کوټ
کې خامه خابه یې کړه
موږ شو په چوکر په د پښتو فلمو پښتو سندري هغه وخت چې امیر حمزه شینواری به دغه کولې د فیکشن واري او ستي سنی په आवाज کې به او بیا خیال محمد کشور سلطان ګلنار بیگم غوندي سندرغاړي هدایت الله غوندي نو هغه یو شوق او هغه شوق قرار قرار دا ولو چې ما ته خو نه معلومې دي دولسم لچرالم دولسم لچرالم شاعري باندې مګوتی پوری کې خو بیا چې تیپ لولاله تیپ کې تا معلوم دي چې ام بي بي اس ډېر ګران مرحله یې لږ ډېر خو مې کوي خو دومره توجه نه ورکول چې کلمې دغه سلسله پورا کړه د تیب د می پورا کړه سپیشلایزیشن می وکي نو بیا می بقاعده ذهني تور او عملی تور شې د ادب په میدان کې فشیک شې شو لیکنه څه هم ما شاهدې د کال 1950 تاسو شروع کړو
او هغه د 1950 کال چې تاسو کوم لیک کړی یا شاعر شعر غزل شی ملکلي دغه وزم درسته کوم پاتسي وي درسه
نه زه خپل شان خوندې کوم ګره شان خوندې کوم هغه وخت شای مش په سیاست کې ډیر فعال وو نو دلته بچولو زموږه ساتیرې ماته چې فلمونه یاداو چې بجلسو کې په ترنم خلکو شان ویلې سندرغاړو ډیر دلته ملي نغمې ویلې نو هغه شان سندرغاړو به خیر ډیر ویلې دی بیا ریډیو کې مشکار وکي ریډیو کې په مشاعره کې د لیبیا د کوټې ټلویزیون لو نو هغه سلسله را روانه ولا بیا روزنه کې د خامخا مخبل ادبي استادانو د شاعري استاد شفیق العالم مازور یالو د دوه روز نورما اصلاح خسته ولا خالي شاعري را روانه خو شاعري د شاعري چې په شتو کې به خیر ډیر کیږي به خیر ډیر شاعري کیږي دا وخت د نثر ضرورت دی نو څو چې زه نثر تک شنه سم بیا می ډیر په سوچ په سماج په فهم باندې د الله راسته او په ادب کې خو نو هر ملګری کومک را سره کړی دی لکن واصل واستی صاحب چې سمره زما لا شوونه کړی ده دا غز نن منندوی
صحیح ده او دا نثر مکله فایل ک نثر لیکل مکله فایل کړه ستر ته یاد دی
نثر خدای سوچ په خوا به ما افسانې لیکل لنډ کیسې لیکل بیا به یو تقریب چې به اوس یو غونډه به وسو دا غره پوتاج به ملکی سره کله کله به مې دایسي په سفر سي بتللی و د شکښنې ورو کې سفرنامې به مې ملکلې خو ما لومړی کتاب چې رالې هغه په کال 2000 وکی رالې د حامد د شیدا او حنان پتلز جاج
او ډاکټر صاحب شيري ټول کې مڅمره دي او ترغه ورسته به نصري کتابونه مڅمره دي زموږ وردون کوته په دې اړه لږ معلومات ورکړي
شیرون خو ملکلی دی خو زه مطمئنه په دی نه یم چې د شیر ضرورت ما په خیال چې څوک نثر لیکي سي هغه ته پکار دي شاعري له شاته
کې شاعري دا سوال مو شیرون اسیم ډیر لیکل
نو ما چې کوم دغه سوي دي درې سفرنامه دا وخت ما د چاپ سوي دي چې په هغه کې یو د شکلا په تفاز تایلند سفرنامه ده یو دویمه چې د تاشکند کن څکه ده چې کوم د ازبکستان د تاشکند سمرقند بخارا سفرنامه ده دریم سفرنامه ما د حج د زمزم تند پرنامه او اوس چې دا ایوا د چاپ مراحل کې ده د موریشیس او د دوبی متحده عرب امارات سفرنامه ده لدې سره زما یو ناول چې په کال 2014 کې چاپ شو زورې دلی سره یو سوال
او دا ما ډیر ویلې دی ډیر پزله پوری ناول دی او په دې کې ما ډیر شان ولیدل چې دغه ډیر شکلنه 15 شکلنه غمیزه تاسو سره یو ځای کړی و نور به تاسو په دې باندې خبرې زموږ دونکو ته شی وخت وکولای شئ
زچ په کوم په روغتون کې کښینم دلته د افغانستان مریضان به خیر ډیر راځي. ما غوښتل چې د مریضان راځي د دوی د ناجوړی څخه زګټه واخم او خپل ولس خپل سیمه په دې خبر کوم چې د افغانستان په شخړه کې په 15 دیس کال کې هغه کوم ناروغي دي چې یوازې په افغانانو کې سته او په نړۍ په نور جنگو کې نه دي سي
په نور کامونو
کې نه سته. نو ما چې دا ترتیب شروع کړ سره ز دا نتیجې ته ورسېدم چې حیران شوم چې هلته چې کوم بم بلاسټنګ شوی دی کوم کیمیکل استعمال شوی دی کوم بارود استعمال شوی دی دا په افغانانو کې د کینسر ناروغي دومره ډېر زیاته کړې ده چې د نړۍ په یو بل جنګ کې دا نه دي شوی دی. دویم د دې شی په استعمال سره شنډتوب یا انفرټیلیټي بچی نه پیدا کول دا په افغانانو کې د دې کیمیکل اتیارو یا د وسلې په استعمال دومره زیات شوی دی چې هر پنځم شپږم افغانۍ په دې ناروغي اخته دي
چې بچانې نه کیږي
بچانې نه کیږي. یو خو د 15 دیس لکه انسانان مکوټ سو په ورو کې د دې دغه او دلته زموږ نسل په لکاو په دې نه جوړي اخته دي. دریم دغه لیشمنیاسیس چې توای د کال دانه
ډېر مشهور ده زموږ په خو
چې د افغانانو د حسن شیرازي او خراب کړه د پدا کیمپو کې په دغه کې وو سلرم چې افغانانو په جنگ کې به وینه لګوله نو د دنیا په یو جنگ کې د سینې د سیږي بغیر سکرینینګ چې د بغیر ټیسټو به دا وینه لګیا دا
وینه به وینه تور جوړای
تو جوړای تو جوړای
ایچ ای وی
ایر زدا دا نه جوړي به خزيات په افغانانو کې دا رقم ملیریا را ل ټی بی را ل نو دا چې ما و کې د سینې نتیجې ته ورسه د مال تر اسه دا کړی ته دوام ورک بیا ما د دوی د تعلیمي سلسله را واسطه د دوی تعلیمي سلسله چې موږ ته دومره تاوانونه چې د افغانستان په دغه 15 دیس کلن کې د افغانستان و تعلیم تر رسیدل شاید نړۍ و یو دغه تر رسیدل یو مثال در کوم چې کله د ډاکټر نجیب تخته اړنګ سوله نو په هغه وخت 15 اتیا زره شزي چې لوستې کوي په کابل کې استادان وي هغه بیروزګار شوی
15 اتیا زره
شزي اوس ته د هر شي څخه سره واخه چې بیروزګار شي داغه به سم مشکلات وي تلکم چې د دوی معیشت را واخه د دوی کلچر را واخه د دوی لایبریریان را واخه د دوی په هنتونونو را واخه نو د افغانستان کې کوم ته بیان شي وي او بیا داغه تجزیه را واخه او هغه په دا ناول کې ګډه کړې د زورې دل سره یو سو ناول څنګه دی دا به تاسو معلومه وي.
ډاکټر لکه تابان صاحب تاسو خود دی زورې دل سره یو سو دی تاسو ډیر ښه غراته وای پر معلومات مراکړه نور چې کوم تاسو کتاب لري هغه په کوم په څه بار کې دی او په کې څه څه تاسو لیکلي
د ادب په میدان کې زما خپل تنقید ډیر خوښ دی کله کته نه چې کوم ده نو زموږ په سیمه کې از موږ د پښتني ادب کې چې د پټي خزانه په حواله د تیرو 15 شل کلو سه یو بحث را روان او چې په حمایت مخالفت کې ډیر کتابونه ولیکل سو او زموږ پښتانه چې په کرکتن ډیر نه پوهیږي هغه چې دغه علمي کرکتن راوست په شخصي دشمنی بدل اسواله بس هسي خلک را ولار سی ولو چې سبي زو کبه نه وي زه هغه به خامخا په حمایت کې په مخالفت کې کوي. ما غوښته چې دا سلسله وکړي پښتانه ډیر په هان خلک دي هغه ته یو د سلار ور کول پکار چې هغه د خپل کم غټي چې کم دي خپل توانایي چې کم د خپل قوت کم دی هغه په مثبت لار دغه کې نو ما د دغه تنقید سره بالکل بیل لار خپل کله ما لومړی کتاب د شیدا او حنا په تلې جاش په نامه د شپږنیم سو کتاب ولیکي او دا کړی ته مې مخه دی بیا دا کړی ته ما دوام ورکي او دویم کتاب د حمید او شمس الدین کاکر په تلې جاش مې ولیکي هغه هم دغه غو یو خدا او دوی په تلې جاجو دویم دوی د هندي سب شاعران دي دا کړل په دې کې ما کوشش کوم چې موږ د څلو شاعران د سې دي چې موږ د رحمان او د خوشحال باد موږ په پښتنو کې بس دغه شاعران چې رحمان دي نور نه دغه کوم نو یو د پخوانی شاعران چې کوم چې حمید مومند دی او کاظم خان شیدا دي د دې سره ما دغه کوچ د هندي سب نورم د شاعران چې موږ د خاور لاندې کړی دي انان بارکزای هغه نازک خیال شاعر دي موږ د کندهار چې نړۍ ګه سپېزندینه یو واجب سندره په کابل کې یو چا یو وخت ویلې ولا بیا چا نه دغه کوي نړۍ ته چې ښکاره سوچ دا دومره نازک خیال شاعر نو په پښتنو کې نور څو هری دي یو خدای دغه چې ما د نوې خلک راشي د موضوع بدل شي دویم په هغه کې ما چې ډېر نوې نوې شان واچو لکه په جمالیاتو ما ډېر کار وکړ په جمالیات چې کوم نور نظریه دي لکه د اظهاریت نظریه ده د رومانتیزم دی او دا رقم نور چې کوم دی هغه مې راوستلو بیا موږ په پښتو کې یو دغه کو چې خط په مختص نه راغلی خط مش په شاعری کې ډېر استعمال شوی دی یو دا سوال دی چې د پښتو شاعری محبوب نر دی که شزم په دا خو موږ خبرې کوي چې لیک نسبه کوي مګر ما لیک پر وکی ابیا سفی لیکم پر وکی چې دا د دې بنیادی وجوهات چې شته د نفسیاتی وجوهات چې په تیپ کې سوای په ادب کې سوای دا مزوات میرا واسم بیا کاظم خان شیدا دومره اوچت شاعر مش په پښتو کې لرو چې د نړۍ د هر شاعر سره موږ پرتل کولای شو دا هغه به یو مثال زه درکم چې کاظم خان شي دا دا یو حباب تورې نه دی حباب تورې سلور نوي واده په جلا جلا معنا راوړی دی دا هغسې یو معجزه ده او موږ دی داسې پټ ساتلی دی کیسه به د حمید مومند راواخو حمید مومند دومره اوچت شاعر دی چې د حمید مومند په باره کې د پښتو یو پروفیسر وایي چې حمید مومند چې دی په هغه کې بالکل تصوف نشته او که څوک په زوره یو شعر د ده په شاعري کې ولټوي نو هغه چې دی د ځان سره هم دښمني ده او د حمید مومند سره هم او حال دا چې حمید مومند موږ څېړلی نه دی حمید مومند ټول په تصوف ډک دی د ده کلام د ده دیوان او هغه ما او ثابته کړه چې د دوه د شمس الدین کاکړ د دیوان په تلیس جاج مارسی پاره کې بیا سفې د ده په تصوف باندې خالي لیک سوی دی دا رقم د فرایډ نظریه ده او چې کوم مش په خواني سبکونه دی هغه مې راخستې دي نو دا دوه کتاب ما دغه کړې دي او دا دوه کتابونه الحمدلله د خدای په فضل د ایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا دا وخت ایم ایس په کوټ کې شامل شوی دی دواړه زما یو بل کتاب دی سوهلی پښتونخوا پښتو رسنۍ
بالکل
سوهلی پښتونخوا پښتو رسنۍ په کال 2008 کې چاپ سو او پاره کې ما غو سیاسي عوامل هم پکې ګډ کو چې دلته مش سیاسيانو کومې غلطیانې کړې دي او دلته چې مش کومې مجلې دي مش خبرونه دي مش ریډیو د ټلویزیون د داغو جاج مې اخستې دي او دا کتاب هم چې دی د شپاړسم په کورس کې شامل دي یو څو نور مزامین دي د تابانی فکرونو په حواله چاپ شوی دي او دروسه زما دغه نه کتاب چاپ دي
او دا تاسو ول دي ذکر وکړه چې په هایر ایجوکیشن کمیشن کې تاسو کتابونه اخستل شوی دي او دغه سی په څوارلسم جماعت په کورس کې څوارلسم په داسمه جماعت په کورس کې هم ستا کتاب اخستل شوی دی لدې سره جایزې داسې
الحمدلله چې کومې مقابلې لزما کتاب تللې دي او لمړی جایزه اخستې
ډېر ښه ماشاءالله ډاکټر دا کتابان سب یو شیز ما هیر سو اوس دلته تر دې ادب ورسته بیا هم دی خاطر اعظم چې ستاسو په ځواني کې تاسو یې تاسو لوبي هم ډیر شی لوبي کولې نو کوم لوبه مې ډیر خوښه او په غو کې څومره وخت مې دا لوبي وکړې
اصل کې ما د شنیوال څخه کوشش دی چې زه په یو وخت دوه درې کار وکړم لکه نن سبا ادب تیب دی یو وخت بیا سیاست او تعلیم نو د سکول او د کالج په زمانه کې واکې لوبي مې ډیر کړې دي هر کوم لوبي مې کړې دي مګر ډیر وخت چې دی ما فوټبال او کرکټ تور کړې دي هسي سایکلینګ والیبال ټیبل ټینس بیډمنټن په غرو ختل او منډه د می ټولې کړې دي او کرکټ مې درته هاند کړې دي چې د ځان صفت خو نه دي چې زه د افغان کرکټ کلب لوبغاړی وم ولته کښنه فلال دې موږ نه کلاو یو وخت دی چې ولو یو ورځ په بد قسمتۍ سره د مشکې کلاړي کم راغلی وو نو زه کلاو کم او پاول میچ کې مې 15 رن څخه زیات جوړ کړ او سلور وکټان مې اوس پاول میچ کې مې نه افده میچ سمو در اخره پوری بیا خپل پوزیشن مون فوټبال مې درې ډیر هدا کړی دی او په دې کې مې جایزې مې ډیر کټلې دي د دې سي دوه ګونې قدر مقدار برابر د کپون او د شیلډون چې دېستا اوس دا حال دی چې 15 منټو مو ورزشتنه ور خلاصې شي
ژوند مصرف وس ډاکټر تابان صاحب اوس به راسو تاسو د ټیپ خواته به راسو او اول که تاسو د سخپل تاسو د ذکر پر تاسو په ټیپ کې کوم ذکر تر لاسه کړی
ما چې تاسو ولې ام بي بي اس مې د بولا میډیکل کالج کوټه څخه کړې دي او سپیشلایزیشن مې د پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز اسلام آباد چې د پیمس په نامه سمه دي دغه څخه کړې دي زه د پښتورګو طبيب چې وته یو جراح یو طبيب ډاکټر په دوو برخو ویشل کیږي یو فزیشن یو سرجن مې نو فزیشن په تور موږ دنده تر سره کوو زموږ په نفرالوجي زموږ شوبه ویل کیږي نفرالوجي کې ما یو کار دا وکړ چې څو وخت زه د اسلام آباد سره عالم نو په خوا چې به د ګردو پیوند کاری کېدل خلک به هند تلو یا به کراچی تلو ما لومړی کار دا وکړ چې د لیمې د ګردې پیوند کاری نه ترانسپلانټ شروع کړم او د خدای په فضل سره موږ په کوټه کې په شکه مې په سره د ولس ترانسپلانټ وکړو بیا دغه بعد سپریم کورټ بندیز را لې چې ګرده څوک چاته نه شروع کوي سب بندیزونه دغه کو هغه رېجستریشن مسله او دا بندیز دروسه پوری ساو چې کله هم دا بندیز هیڅ څه مشو دا ترانسپلانټ پټ په کوټه کې شروع
دا ترانسپلانټ تاسو لکه مسنه تر کومه سنه پوری بیا سپریم کورټ په اړه باندې بند ک څومره وخت
چې په اسا غیر قانوني تور دا او چې په اسلام آباد پینډي کې خلک خپل ګوت دی خرڅول په پیسې په دغه کوله په 2016 کې موږ دا ترانسپلانټ شروع کړی درې کال موږ دا سلسله جاری وساتل وو کاتول په دای کې واپس باندې سوې دي چې هر کله موږ ته د غلار رخلاص سو موږ ته رېجستر دی سي اسپیټال را پیدا سول چې هر سہولت پک شي وي موږ په دای سي سخت حالاتو کې دای سي سخت حالاتو کې ترانسپلانټ وکي شخصي اسپیټالو کې مو وکي پیسې مې هم نه جناسته یوازې د دوی د دوايانو پیسې وي خپل به مې د دوی وینه واصل په د یخان په پی کې به مې کراچی لاسته ولادت په ټیسټونه کې دوه بیا راتلو په ډیر سخت حالاتو کې مې دغه وقې ساده موږ ویل چې په ښه سنټر کې خو هدي کار کولای شي یو شی مشو چې مش صلاحیت لرو باید په دای ځکه وکړو چې څوک هیڅ نشي کولای او اوس هم موږ دا خواهش چې حکومت موږ سره مرسته وکړي هسې خو مریضان د افغانستان د پاکستان د چې د ګردې ناکار شي هغه راځي د ډایلیسیس دپاره د ډایلیسیس په سیول هسپتال کې دا تیر کال موږ پنځه زره ډایلیسیس وکړو موږ هغه واحد شعبه ده چې نه په اختر کې بندیج نه په محرم کې نه په یوه رخصتي کې نه په هړتال کې پنځه شفټ موږ په څلور ساعته کې دا ډایلیسیس ته دوام ورکو په زړه او خلک را روان دي د چا ګردې د ډبر له وجې فیل د چا د شکر له وجې فیل د چا د شدید فشار له وجې فیل او زیاتره هغه ښځې چې د عیال په وخت یا ډېره وینه ځینې لاړ شي یا دا یانې غلط استعمال کړي نو پښتورګي چې ناکاره شي بیا موږ ته راځي
نو اوس دا وخت ستاسو څومره وخت کېږي چې تاسو د یو طب په حیث باندې دلته خپل کار ترسره کوئ
د دوه زره درېس چې راغلی یم دروس لګیم دولس کاله کېږي
په دې دولس کاله کې مې پوښتنه دا ده چې په پښتنو کې کومې داسې ناروغۍ وې چې هغه لکه تاسو مخکې هم ذکر وکړ چې په نورو یو خو د آزاد افغانستان تاسو ذکر وکړ چې له هغې خو کوم خلک راتله په هغوی کې هغه ناروغي وایي چې ډېر داسې ناروغي وایي چې هغه په نورو قامونو کې نه وي دلته په دې خوا کې د دې خوا پښتنو کې کره ته ووایاست چې څه شی داسې وو څنګه بیماران درغله او ډېرې ناروغۍ د څه شوې
ناروغي خو چې موږ په نړیواله کچه وګورو د شکرې او د فشار داسې ناروغۍ دي چې په هر ټولنه کې شته او په بدقسمتۍ سره موږ په ټولنه کې هم شته چې د هغه بد اغېز موږ په پښتورګو باندې وینو ورسره ورسره زموږ سیمه چې د غرییز سیمه ده او زموږ په سیمه کې چې دي د ډبرو په پښتورګو کې د ډبرو جوړول نه جوړي بیخې ډېرې دي څلورم چې زه ورته وایم هغه زنانې دي چې د عیال پیدا کېدو په وخت کې ګردې ناکاره شي دا هغه ډېر وجوهات دي او دا باید چې موږ په ګوته کو چې کوم شیزي چې عیال په نسی باید ارومرو په دوه میاشتو کې یواره د ډاکټر سره د تماس ونیسي ولې که یو فشار دی چې هغه په یو ګولۍ په هغه وخت کنټرول دی چې بیا کېدی شي چې هغه موږ هیڅ نه وکړو په هغه وخت دی کور دی ناکاره
شي
نو ځین دیس نه جوړې دي چې هغه بچي بچاوي دلی شي او د مور بچاوي دی شي په بد قسمتۍ سره موږ په خپل سیمه کې هسپتالونه نه لرو ډاکټران نه لرو او دا یعنی هغه چې مونږ وکی چې درمج را رسیږي د دوی پښتورګي دغه په پښتنو کې دا نه جوړې دومره ډېره ده چې هر وخت که موږ ورته راشي کلس مریضان پراته پنځه به هغه شیزي وي چې د بچي په وخت کې ګردې ناکاره شوی او بیا دومره به احتیاط خلک د زموږ د چې موږ توای چې دا بده ګردې فعال کې دی سي په دوه درې اونۍ کې د دوی بس تلوار د چې موږ په دوه ورځې چټیکا دوه ورځې کې
کار وکړ بیا ځم
او دا هغه کیسه ده چې د دوی ګردې دا تل د پاره ناکاره شي او دا دومره ګران علاج دی کړه چې انسان زړه کار پریږ دی انسان وری کې دماغ کار پریږ دی مری ګردې کار پریږ دی بیا دوه علاج استا یو دا ډایلیسیس دی چې ګردې صفایي ده او دویم چې دی د ګردې پیوند کاری ده سمش پښتانه چاته وینه نه ورکی ګردې خو ډیر لیر خبره ده نو دا ډایلیسیس دومره کړکیچن کار دی چې یو اونۍ کې دوه واره هسپتال راتل او څلور ګنټي د دې خلکو مسته چې په ټول افغانستان کې یو د کابل جلال آباد له وډالیسیز نشته زموږ مریضان د بادغې سره روان شي لکه د سفر وکي سره شپه په هرات کې تیر کی دویم سات هرات را روان شي کندهار راځي مازیګر شپه دلته وکي درېم فلاچ درېم ور سهار د کندهار را روان شي مازیګر دلته راځي په لار کې د غلوش کوونه زموږ د خلکو شکوونه
د افسي والا ماشاء
الله زموږ د خلکو شکوونه نو مریض دلته راځي نیمه خرچه خو هلته ولاځي دلته د دوی تلوار وسره زموږ مریض ډېر خواز دي پښتنو ته پکا دي که نور نه چې لس منټه خالي ورزش دی سار کوي دی به د بلډ پریشر هم بچاوي دی به د شکر هم بچاوي دی به د نور ناروغۍ هم بچاوي ولې موږ ته سهولتونه نشته موږ ته وسایل نشته نو موږ ته پکا دي چې خپل په خوراک لږ احتیاط وکړو او دا لس منټه یا نیمه ګنټه که ورزش وکړو موږ به د ډېر ناروغۍ څخه ځان بچ کړو
ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې مو راسره وکړې ستاسو شخصي ژوند ته راځم ستاسو د بچانو په اړه راته وایاست بچان مو څومره دي ماشاءالله او په کوم کلاس کې سبق وایي
پنځه ماشومان مې دي دوه لوڼې او درې هلکان دي واده مې لږ ناوخته کړی و ځکه لومړی مشره لور چې دغه وخت دا په لسم کې ده هغه بعد نو دوی په د ترتیب دي څوک په اتم کې دي څوک په شپږم کې دي سره
ډاکټر صاحب بیرته یې وارې ادب ته ځم پوښتنه دا کول غواړم چې په ادب کې په دې اوس وخت کې پښتانه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله در په در سو لا هم در په در دي و وجل سو او لا هم وجل کیږي بیکور سو او لا هم بیکور کیږي ادب څه کولای سي او خاص کر به زمرز بنانو ته چې هغه قلم پلاس کوي هغه ته په ادب کې څه کول پکار دي څه باید وکي
دا تیر پنځه دیش کال چې پښتنو سمره ظلمونه وسهولم هغه ځینې ګټې موږ ته هم راکې او په هغه کې یوه لویه ګټه د ادب پرمختګ اصولو په موږ کې داسې داسې تخلیقات اوسو داسې داسې شاعران پیدا سولو چې موږ هغه تصور نسو کولی داسې ادب تخلیق سو افسانې رالې ناولونه رالو ډېر ښه ښه موضوعات رالو چې دغه سو خو اوس هم داسې موضوعات ته موږ سره سته که موږ قلم واخو چې د افغانستان په دا دومره شخړه کې ډېر لیکل شوي یو لس ناوله به لیکل شوي موږ ته پکار دی چې د هر سړي په ژوند دوه دوه ناوله ولیکل شي د هر پیش باید چې پنځه پنځه افسانې ولیکل شي د موږ سره مواد ډېر دی د موږ سره لیکوال کم دی او د هغې لوستونزه دا ده چې زموږ تعلیمي نظام چې دی په خپله مورنۍ ژبه نه دی موږ لوستونکي نه لرو چې ته یو کتاب چاپوې پنځه سوه چاپ کړه هغه په ډېر مشکله خلکو ته رسیږي چې زموږ تعلیمي نظام نه وي په پښتو سوی دلته او هلته په افغانستان کې هم نو دا ادب پرمختګ نشي کولی د ادب دپاره دا دی ته په خپل مورنۍ ژبه ته وده ورکوې نو بیا چې دی ادب چې ته دغه کوې د ادب ډېر اصناف دي خالي شاعري نه ده په شاعري کې نسبا نوې نوې تجربې روانې دي په دغه چې کوم دي سفرنامې ته راواخه رپورتاج راواخه افسانې راواخه لنډې کیسې سوې نسبا ایسي سو ناولونه سو دا رقم د دومره موضوعات دي دومره نظرې دي چې ته هغه راواخې او هغه وخت کېدلې سي چې د انسان معاش هم برابره وي اوس چې مشکل که کم ځوانان لیکوال را روانو زه به په بدقسمتي سره دا ووایم چې په هغه کې په سلو کې نوي چې ولو دا رسنیو یا انجوګان ځان ته کش کړو او دا رسنیو دا بد د موږ سره وکړو چې زموږ ادیبانې جرنلیسټان کړو او جرنلیسټان سار چې روان سي ماښام په دې دومره ستړي وي چې هغه خپل د بسترې پر ځان ورسوي او د قلم او د کتاب سره د دوی تعلق وشکېدی دا هم د پښتنو یو ستونزه ده
ډاکټر لیاقت توان صاحب بیا هم له تاسو څخه ډېره ډېره مننه او کور ودان
ساسو هم کور ودان چې وخت می راکې او زما داسو ماتې نیمګړې خبرې می در اورېدونکو پورې ورسولې ډېره مننه